مطالبه هم لوستلی او کتلی شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي او واضح اوریدلی شي په تمو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د کابل د ګارنیزون مشر وایي چې د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره لازم تدابیر نیولی او کابل ښاریانو ته ډاډ ورکوي چې د کندوز پیښه به د افغانستان په پلازمینه کې تکرار نه شي. د کابل د ګارنیزون له مشر سره مو د حقیقت صدی په اونیس پروګرام کې خبرې کړي چې وړاندې د انصاف په لټه کې له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبره وکړو. اوس دوه نړیوال موضوعات راخلو. روسیه د سوریه د نن لری واټن څخه پر توغنده ورډزی وکړه او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې حواله لارې بمباری ته دوام ورکړ. د روسیې دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوونه کې وشتل شوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې یو نیم زر کیلومتره لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیر ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قوماندې نولس مرکزونه، دولس وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خبرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیر ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په و پنځوس هوایي بریدونو کې یوازې دوه ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم بل سیمه ییز ملاتړي ایران هم دا مسله له روسي چارواکو سره څېړلې ده چې په څه ډول کولای شي په سوریه کې روانه جګړه د ولسمشر اسد د په ملاتړ مخته یوسي. ویل کېږي چې د ایران یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران قدس قمندان دی په جولای میاشت کې موسکو ته تللی و او هلته یوه طرحه له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
یو شمیر معتبرو سیمه ایزو سرچینو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې جنرال قاسم سلیمانی دا مهال په سوریه کې د یاغیانو پر ضد عملیات څاري او د ایران او روسیې د یو نوي پوځي پلان د تطبیق په حال کې دی. یو لوړ پوړی سیمه ایز چارواکی ویلي جنرال قاسم سلیمانی د مذاکرې پر میز د سوریه یو نقشه ښښوده. روسان ډیر اندېښمن سو او ګمان کوي چې د سوریه جګړه ناسم لوري ته روانه ده او یو رښتونی خطر د اسد رژیم ګواښي. خود دغه مقام په خبره ایران روس ته ډاډ ورکړ چې لاوس هم د امکان ستا چې هرڅه سم کړي. دغه مقام زیاتوي چې د جولای په میاشت کې مسکو ته د ایران د سپای پاسداران قدس د دغه جنرال سفر د ایران او روسیې د لوړ رتبه چارواکو د اړیکو په نتیجه کې تنظیم سوی او په ترڅ کې د اسد له رژیم څخه پر ملاتړ موافقه کړې ده. د سرچینې په خبره په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ترمنځ د لیدو پر مهال په سوریه کې د ایران او روسیې پر ګډو پوځي هڅو پریکړه وسوه او زیاتوي چې له هغه وخته جنرال قاسم سلیمانی څو ځلې سوریه ته هم سفر نه کړی دی. رویترز لیکي د همدې پلان پر اساس روسیه تیرونی په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړه او څو ځله د سوریه د حکومت منځلارو مخالفینو سنگرونه په الزوقیه سیمو کې پنشه کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر پنځشنبه پر ورځ د سوریه له رژیم څخه د ایران او روسیه د ملاتړ په اړه ویلي وو.
ایران ان اساد make up Mr. Putin's coalition.
دوی یو سمال ایران واسط له شغلی پوتین سره یو ائتلاف جوړ کړی او نور نړی خپل ائتلاف لري. نو ځکه فکر نه کوم چې خلک په وسنې تګلارې وغولېږي. ولسمشر اوباما د روسیې د هوایی بمباری په اړه ویل چې په سوریه کې د منځلار مخالفینو په وړاندې د روسیې بریدونه به برعکس پایلې ولري. اوباما زیاتوي دغه اقدام به د دې پر ځای چې روسیه او امریکا د سوریې د بحران د هواري په برخه کې سره نږدې کړي، برعکس د دوی ترمنځ واټن به نور هم ډیر کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې ځای کې ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست په خوانی مشر ته ځانګړې کړې ده. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور په خوانی رئیس محمد ظاهر صدیقی وایي کله چې غوښتلې د لرغونو آثارو د قاچاق مخه ونیسي نو د هغه وخت چارواکو د لدندې ګوښه کړ.
زه الحاج محمد ظاهر صدیقی د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ په خوانی رئیس څو کاله مخکې عینک په باستانی ساحه کې کنفلیات غیر قانونی شروع شوی بو. ما ده دن ممانعت کول چه ده مال ده دولت ده ده اسفل قانونا ناروا ده با ده ترکیب که ما شفایی او تحریری آقای عبدالکریم خورم وزیر اطلاع فرهنگ تا اطلاع ورکه چه ده سه کنفلیات روان ده پساحت عینک حتی یو سون فرایتان هم ده باستان شناسی دل ترقله بو اغوی و قتل که واقعتا دلتا قفلیات شروع سوی و یو تداد مجسمیم در اغا زاینه استل سوی و حتی اغا حلیت هم دلتا حضور دلوت چه در صابرنام سرگروب در پشتای امنیتی و ما باندی حمله وکه حتی قصد دلو چه ما ترور کی در موضوع عبدالکریم خورم در ده حال نم خبر سو در زنه چه ما تا تقدیش او نوازش ورکی بیا او هغه سو پیشنهاد وکړ ریاست جمهوریت د ریاست جمهوری لخوانه د ما برطرفي راغی.
دی قزینه د لوګر ولایت او مقامات هم خبر وو
و حتی ولایت هم خبر وو. بیا هغه د سید مخدوم رهین هم په دې موضوع کې هغه وخت وزیر نه و خبر شو. بیا پنځه کرات پیشنهاد وکړ چې ډیر خدمت چې دخی ډیر خدمت کړی ده په لوګر کې باید برته مقرر شي. والیم څو مکتوبونه نوشته که شورای ولایتی، شورای محل، علما د لوګر. اما ځکه چې خورم په ریاست جمهوری کې رئیس دفتر وو د ما د مقررین ممانعت کول. بیا پس لڅو کاله د ما تقاعد چې سن پوره شوی نه وو ایام د خدمت من پوره شوی نه د ما تقاعد راغی. تقاعد چې راغی بیا د وزارت اطلاعات فرهنګ رسما دو مکتوب ولدل ریاست عمومی خزینه تقاعد ته چې د دې تقاعد د کال اتومه د ما تقاوت منظور تو
تاسو پوښتنه ونه کړه چې علت څه ده چې تاسو ته تقاوت درکوي؟
خو زه په دې کې پوه نه شوم ځکه چې زما سنې پوره سوی نه وو و ایون د خدمت د ما پوره سوی نه وو ډېر عریضه مې وکړه د پاس له هغه نه کمیسون سمې شیرو استفاده مې عریضه وکړه په تعقیب د بیا کمیسون تقنینی شورای ملي ته مې عریضه وکړه بیا ټول سابق مې زم د عریضه د ریاست جمهوري اشرف غني ته مې عریضه وکړه د ټول نوسکړې دي ریاست خزینه تقاعد ته چې علت د دې چې درې کاله د دې تقاعد پاته شوی ده ولې تاسو نه اجرا کوئ موږ ته ګزارش ورکړئ او تروسه مثلا سکوت اختیار کړی ده ریاست خزینه تقاعد نه جواب مثبت ورکوي نه جواب منفي ورکوي و درې کاله زما تقاعد چې اجرا شوی ده په دې کې یولس زره افغانۍ تفاوت راځي.
تاسو فکر کوئ چې د هماغه لرغوني اثار چې اغیز نه غیر قانوني کیندل کېدل او ایستل کېدل د هغې په ارتباط تاسو ایستل شوي د وظیفې نه؟
هو دوی خو داسې بیا ولي ما باندې د دې نه چې ما ته تقدیر راکړي یا نوازش کړي په ضد زه برطرف شوم بله کوم جرم بله کوم ګناه نه. بیا سید مقدوم رئین پنځه کرت مثلا پیشنهاد وکړه په سلسله د ریاست اداره امور ریاست جمهوری ته ځکه چې هغه همدلته رئیس د دفتر د کرځای و هغه یې ردول زما پیشنهادونه هر څه چې پوښتنه کوي ما باندې ډېر جنبونه شوی دي زه څلوېښت کلنه مجاهد و ژورنالیست یم.
یعنی څومره وخت تاسو کتل چې دغه تاریخي اثر کیندل کیږي چا دا تاریخي اثر قاچاق قول یا وړلې چې
دا قاچاقبران قاچاقول هغه پوښتنه یې چې سرګروپ صابرنام نومیږي هغه یې عمل ته اعتراف درلود دا قاچاقبران سرکو عینکې بیا وزیر صاحب سید مخدوم رحیم ته بهتر معلومه ده چې پنځوس مجسمې او آثار تاریخي ما د عینک لوګر او د کابرخود خروار او د شجاوند نه ما دستگیر که و هغه ته مې انتقال ورکړه د کابل ته مجرم عمومي ته.
او دغه صابرنومې چې تاسو وایې دا د پولیسو د پوستې قمندانو
و دا د پولیسې سرګروپ و دا یې قاچاقبرانو سره اعتراف درلود په دغه آثار تاریخي کې.
سرګروپ هدف هم د پوستې قمندان دی؟
و قماندان و سرگروپ و هغه مشره و که دا موضوع ټول لوګریانو ته معلومه ده حتی پخوانی والیان په بکې چې ما لوګر ته ډېر فعالیت کول ما ته تقدیرنامه را کړی دي و نوازش کړی دي ټول لوګر ته معلومه ده چې زما په حق کې ډېر ظلم شوی ده.
موږ د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور د پخواني رئیس محمد ظاهر صدیقي ستونزه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت لوایاند هارون حکیمی سره طرح کړه.
اول خو دغه موضوع زموږ سره نه ده شریکه سوې. دوهم موږ په دغه موضوع باندې د خپلو کارکوونکو د ادارې د خواني خبر سوي چې ګواکې داسې یو پیشه یو وخت و چې رهبری دي او بیا په ځانګړي ډول خورم صاحب دي په داسې یو کار کې لاس ولري او بل شی چې شخصي څو نظر شغلي خورم صاحب پیژنم په دې مسله کې تر ټولو متوجه او حساس سړی و چې هغه مهال یې کوشش کاوه چې د افغانستان آثار خوندي سي. دا به د دې پخواني رئیس صاحب ادعایي ولې یو شی باید وویل سي چې کله چې رئیس صاحبان یا نور کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کیږي نو دوی دې ته ورته ډېرې نورې ادعاوې هم کوي. خو زموږ هیله به دا وي چې دغه اسناد موږ ته ورسیږي، دغه پخوانی رئیس صاحب دې لطف وکړي، دوی دې تشریف راوړي زما دفتر ته، کوم اسناد او کومي ادعاوې چې لري زموږ سره دې شریکي کې. که چیرې د ده په حق کې ظلم سوی موږ به کوشش وکړو چې د ته بیرته خپل حق اعاده کړو.
هو یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دوی سره به همکاري وکړي؟
بالکل، موږ د خپل وزارت د هر کار کوونکي د حق د خوندیتوب لپاره کوشش کړی دی او که چیرې د دوی حق هم په رښتیا تلف سوی او دوی لکه څنګه چې ادعا کوي په داسې برخه کې د هیواد لپاره قرباني ورکړي موږ به بیخي ډېر دوی سره کوشش وکړو.
حکیمي صاحب، داسې راپورونه تاسو لرئ چې د ځینو سیمو لکه همدا خپله مس عینک تاریخي آثار د قاچاق شوي او که څه هم چې داسې راپورونه موجود وه، خو اوس هم فکر کوئ چې دغه څه په خپل سر کیندنې دوام لري؟
په بعضې سیمو کې ممکن، بعضې سیمې چې هلته زموږ د امنیتي سرتیرو تګ ممکن نه دی، زموږ د صفر دولس کته چې دنده د لرغون سیمو او آثار او ابدو ساتنه ده چیرې چې موږ دغه امنیتي کته نسی اطلاعی یا هلته پوستین لري او یا په بعض سیمو کې د حکومت مخالفین خپل نفوذ لري په هغو سیمو کې کیدای شي ولی د افغانستان د امنیتي ارګانونو څخه په دې برخه کې منندوی یو چې ډیر وخت یې د لرغونو آثارو قاچاقچیان او د لرغونو ساحو کیندونکي نیولی دي او عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي.
که چیرته داسې ثابته شي چې هغه سیمه ییز چارواکي یا امنیتي ځواکونه یا ملکي کسان چارواکي یا مسؤولین هلته په دې قاچاق کې لاس ولري، نو تاسو به هغوی سره څه ډول چلند وکړئ؟
لکه څنګه چې د بل مجرم سره کیږي، دغسې به په هغه ځانګړو قوانینو او لایحو له مخې او د مقررو له مخې چې د امنیتي ساتونکو سره کیږي، چې که چیرې البته دوی په فساد کې ښکېل واوسي یا په دغه جرم کې ښکېل واوسي، دوی سره به هم قانوني چلند کیږي.
دغه ښاغلی صدیقي دا کوي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم ځان سره لري، که دا اسناد واقعي او تاسو ته وړاندې کړي، نو تاسو به د لوګر هغه مسؤولینو سره یا کومو کسانو سره چې په دغه قاچاق کې لاس درلودو تاسو به همداراز چلند وکړئ؟
بالکل، موږ به دغه اسناد وګورو، د دغو اسنادو کروالی به یوارې ځان ته معلوم کړو، وروسته به موضوع د لاش تعقیب دپاره مربوطه ارګانونو عدلي او قضایي ارګانونو ته واستوو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سفیو لاستان اگزام. په دغه پروگرام کې د کابل د ګارنیزیون له عمومي قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره خبرې کوو. خبر رحمان، ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړه.
ډیره مننه له تاسو نه، مننه تاسو په واسطه باندې، تاسو په چپو کې د ملک ټولو وطنوالو ته، خصوصا د کابل ډیرو محترمو اوسیدونکو ته د زړه کومې ادب او احترام وړاندې کوم.
مننه جناب. د کابل د ګارنیزون له رامنځته کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي او د ګارنیزون هم د کابل د امنیت د ښه والي په هدف رامنځته شو، څه فکر کوئ؟ څه لاسته راوړنې لرئ او څومره موثر تمام شوی ستاسو ګارنیزون په دومره وخت کې؟
ډیره مننه. د کابل ګارنیزون وجودي فلسفه یې چې په کومه مخه دی تنظیم شوی، په دې منظور ده چې څنګه وکولی شي ګارنیزون د موجوده قواوې چې په کابل د کابل د امنیت لپاره موظفې دي، چې په هغه کې د کابل د امنیت قوماندانۍ، د کابل د ملي امنیت ریاست او یو سلو یولسمه د اردو فرقه ده، د دې هغه امنیتي فعالیتونه سره توحید کړي او وحدت قوماندانۍ یعنی واحده قومانده ولري، او په څه شکل سره کولی شي چې خپل امنیتي خدمات لکه څنګه چې ضرورت ده په اوسني وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. او په دې برخه کې زما له نظره چې ابتدایي قدمونه چې اخیستل شوي دي، موږ د ټولنې له مختلفو اصنافو سره لکه علما کرام، د مسجدونو امامان، متنفذین، مشران، سپین روبي، د ګذر وکیلان، د ولسوالۍ کې د کلي له وکیلانو سره، همداسې د مدني ټولنې او سیاسي او اجتماعي سازمانونو له ډلو سره چې په کابل په ښار کې اوسیدونکي دي، له هغو سره موږ څنګه وکولای شو چې د دوی د امنیت لپاره او د ښار د امنیت لپاره او په مجموع کې د ولایت د امنیت لپاره څنګه وتوانېږو چې هغه امنیتي مشکلات موجود دي، د دوی په مشوره او د دوی په نظریاتو سره یې هماهنګ کړو او یو ښه امنیتي خدمات وړاندې کړو. په دغه راستا کې موږ ګامزن یو، ابتدایي قدمونه مو اخیستل شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ارګان جوړیږي په څلورو میاشتو کې قدمونه اخلي تر هغو، لیکن هغه ټایم لاین یا هغه تقسیم اوقات چې موږ ځان ته ټاکلی ده چې باید په اول قدم کې باید څه وکړو، په منځمهاله مخکې څه وکړو، په راتلونکي کې څه وکړو، موږ له خپله کاره راضي یو او امیدوار یم چې په راتلونکي کې د خلکو په ملاتړ او په همکارۍ سره هغه اهداف چې موږ لرو هغو موخو ته ورسېږو.
په کابل کې په دغو درې وروستیو میاشتو کې که حساب وکړو څو حملې وشوې او ژوندي مثالونه هم دي دغه حملې، پکې لزګونه کسان بیگونه کسان وژل شول. په دې کې د چا ملامتي و؟ ولې دغه کار نه شو؟ د دوه مخنیوی ونه شو؟
تاسو ته زه داسې ارزو کوم چې ای کاش او چې مونږ له یو معلوم او تعریف شوي جنگ سره مخ وای، نو هلته به هر څه معلوم و، ملامت او سلامت به پکې ډېر ښه په روښانه معلومېده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له یو استخباراتي او نیابتي جګړې سره چې په تپل شوی ده مخ ده، او زیاتې موخې مرکز ته متوجه دي. نو دلته زاړه مکاره دښمنان چې ناوړو اعمالو کې تجربې ډېرې زیاتې دي، دوی کله کله توانېدلې دي چې د داسې حملو سره سازماندهي وکړي، خو نسبت تر پخوانه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده، او امنیتي قوایم د ګارنیزون په رامنځته کیدلو سره په خپل طبیبي پروګرامونو کې او په خپل مجادلوي پروګرامونو کې او په خپلو وقایوي پروګرامونو کې لازم بدلونونه راوستلي دي او تر اجرا لاندې دي. امیدوار یو چې موږ وتوانېږو چې په راتلونکي کې زیاتو ناخوالو سره مخ نه شو.
د کابل په ګاونډیو ولایتونو کې لاغې ډلې مثلا لوګر دی، میدان وردګ دی، په شمال خاکې هم پروان دی، شرق خاکې هم علیګرد یا لغمان. په دغو سیمو کې هم ګڼ شمېر مخالفین موجود دي. په شمال کې غیر مسؤول وسلوال زیات شته، وسلې هم ناقانونه وسلې هم شته. که بالاخره دغه تحرکات نور هم زیات شي، کابل ته څومره خطر متوجه دی؟
په دې اکله باندې دقیقه تاسو فرمایله، په دې معنا سره چې خپل د کابل ولایت یا د کابل ښار د مخالفینو زیږیدونکی نه ده. کابل په مجموع کې د بعضی حشوي برڅنډو نه متاثر ده د جرم له لحاظه. مثال وایم، فرزند په کاپیسا کې د اله سایو د تګاب ولسوالۍ، فرزند د لغمان په ساحه کې د بادپخ ولسوالۍ، فرزند جنوب خواته چې لاړ سي د مدارې د ولسوالۍ څنډې د سرخا واسې ترازې پورې څنډې لري، همداسې جرلیز او کونه خمار د میدان وردګو په ولایت کې، یا فرزند د غوربند سیمې په پروان کې چې د وو درې مستقیما د کودامان له وو ولسوالۍ سره او بالاخره د پغمان تر ساحو پورې درې لري، دومره متاثر ده. په دې اړه باندې موږ ګډې همغږۍ او همکارۍ له همجوارو ولایتونو سره موږ پروګرامونه مجلسونه لرو. په دغه راتلونکي 2 تاریخ باندې هم یو لوی مجلس دی عمومي قمندانانو د ساحو په هکله باندې موجوده، که موږ وتوانېږو چې په دې هکله باندې مشترک ګډ پروګرامونه ولرو، نو همیشه کابل له همدغو خواو نه تقریبا د جرم له لحاظه متاثر وي.
دا چې کابل ته دغه وسلوال څنګه راځي او مخالفین څنګه ځای په ځای کېږي، ډیرو چارواکو هم دا منلي چې ځینې لاسونه شته له دوی سره، که نه وای نه شوی تلای. د دغو لاسونو د دغو ملاتړیو د کشف لپاره ولې کوم کار نه دی شوی؟ دا دومره کاله همدغه تحرکات موجود دي،
نواقص به موجود دي مخکې نه. بیا وایم چې دا یوه استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې دغه خاصو امکاناتو نه دښمن استفاده کوي، بچې باید بالمثله استفاده هم شوی وای. په دې اکله باندې لازم تازه تدابیر تر لاس لاندې دي او نیول شوي دي. امیدوار یم چې په راتلونکي کې په دې برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو او د نواقصو په کمولو کې وتوانېږو.
په څه وخت مخکې جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف وویل چې په کابل کې دننه هم د مخالفینو ډیر زیات پلویان دي، او که جګړه د کابل تر دروازو راورسیږي اولین کسان به همدغوی وي چې راپاڅېږي به. ستاسو په نظر دغه کسان به څوک وي، او بالاخره ولې د دغو د نیولو لپاره یا د پیژندلو لپاره کارونه نه کیږي؟ طرحې شته چې دغوی خلک ونیول شي که څنګه؟
داسې کسان چې هغه معلوم الحاله د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملي نوامیسو، د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنان دي، هغه که هر چېرته اداري وظیفه ده چې باید لاس ګریوان ته ور واچول شي او قانون ته وړاندې شي. زه مطمئنه یم چې هر هغه څوک چې په داسې جرم باندې ککړي او داسې جرم شواهد ورته موجود دي په دې باندې به نتیجه ځواکونه لاسنیوی نه کوي او دریغ به نه کوي اتمن دغه په مقابل کې به خپل قانوني کړنې ترسره کوي.
مننه. کابل چې د افغانستان پلازمینه ده، څلورو دروازو کې د سکن ماشینونو په خاطر چین څو وخته مخکې وعدې کړې وې چې منفجره مواد به پکې پېژندل کېږي په کومو موټرو کې دا ځای پر ځای شوي وي، دغه وعدې تر کومه پورې په ځای شوي دي او که واقعا دغه کار وشي څومره به له تاسو سره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مرسته کوي، ځکه د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان پلازمینه ده او د شرق نه غرب ته او غرب نه شرق ته شمال نه جنوب ته جنوب نه شمال ته تګ راتګ د ورځې په لسهاو زره نقلیه وسایط عبور مرور کوي او دغو دروازو کې موږ تخنیکی حالات نه درلودل او دا که تنظیم شي دا به ډېره زیاته مرسته وکړي او تر اوسه پورې کارونه تر کومه چې ماته معلومه ده د شپېتو اویا فیصده په فیصده مخته تللي دي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې نام نه دي، کندوز یو ژوندی مثال دی چې ښار یې مخالفینو په کنټرول کې او اوس هم جګړه پکې روانه ده. دلته په کابل کې پلازمینه کې هم خلک داسې ویره لري چې کیدای شي داسې وخت راورسیږي چې کابل هم مخالفین ونیسي، تر څومره پورې ډاډمن یاست چې کابل به دغسې؟
زما له نظره د سیاسي له اړخه او د نظامي له اړخه او د ساحل له اړخه کندوز او کابل ډېر زیات فرق لري. د غزي عوامل او بدبختۍ زموږ له نظره بیل اړخ ده او کابل کې تر کومه پورې چې په امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، نو تر څو چې د امنیتي ځواکونو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجود وي او سا پکې موجود وي، د خپلو خلکو د شرف، د عزت، د ملي نواميسو، د هغوی د امنیت، د هغوی د شخصي حریم، د هغوی د اقتصادي له حریم او په مجموع کې د ملي منافعو نه به دفاع کوي. او زه مطمئنه یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونشي کولای او هغه شرایط او هغه عوامل چې په کندوز کې باید شول، زه کاملا متيقن یم چې هغه شرایط او هغه حالات په کابل کې نشته. هلته غیر له دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل، بعضې نور عوامل هم وو چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته.
بله، د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمان کور او ډاکټر ژوندي اوسئ چې د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړي.
له تاسو نه مننه. د ټولو رسنیو نه، خصوصا له تاسو نه، د تاسو په سر په ټولو رسنیو باندې به دماغ غږي چې راځئ چې د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو ملي منافعو او ملي نواميسو او د خلکو د آرامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره په همغږۍ سره هر هغه څه چې د موږ په توان کې او د موږ له وسه کېږي او په هغه باندې موږ مامور او مکلف یو، هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپلې خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امن ډکه فضا او یو ملک، وطن او ښار ولرو.
د حقیقت څه دی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.